سلامونه ستړي مشي تاسیس مخه کلازدای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند دی په خطر کې چولې و د امان نصر په نوم د غزوان تورن دی چې د شپک څلويخ نه قانون کډوالو یو بیړی له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده د افغان په محکمه کې ویل دي د مجبور کړای شوی و چې د بیړی له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي دا د فرانسې د کانال لارې نومړی د کډوال دی چې د 2023 کال په نومړی کې بریتانیا ته رسیدي د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریتانیا ته رسوي 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ یو خونه رامنځته کړي د دغه خونې موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستي وه د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې دغه نوښت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوی دی که څه هم د دغې خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان خزو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربه نه وه افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,30,000 تومان ښکته شو په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې چدي په ومه پیل شوې دي تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی په ایران کې نن د اعتراضونو د لسمه ورځ ده میرمن نیومن په خپل اکسپانې لیکلی دي نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې سارې ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تیلو یو بیړۍ نیولې ده د امریکا اروپایي قومندانۍ یوروکام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده په بیان کې ویل شوې دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی د تیلو وړونکي دا بیړۍ له 2023 کال له وړې راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزون ولاندې و د اقدام د واشنگتن لخوا د بنزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لخکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره روسته اقدام دی متحده ایالاتونو په روستۍ اونۍ کې د بنزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي تاسې خبرونه واورېدل له وړاندې سره د مطالبه اورېدل شئ د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ویرې له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي وړاندې به په دې اړه راسره جزئیات واورئ او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی خو افغان نجونې بیا بیرته له نړیوالې ټولنې کې لمنې دي
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سختو ټکو غندي.
وړاندې به د دغه نجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو، او د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلل افتي. لمشمانو د ملګرو ملتونو د املاتړ وجهي صندوق یونیسف او د غشان د اساس مان علمي فرهنګي خوانی زو کلتوري د یونسکو ویل دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نورنیو خوانځیو ان تر ساده متن نشي لوستلی، بلخو ځینې افغان کورنۍ په ځانګړي ډول انجونی وایي د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سخت خفه کړي او بې برخلیک کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
وایي که څه هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختیو خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره تر شپږم ټولګي پورته خوانځیو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هیله کړي ده. کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل.
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سختو ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تېر کال شپږم ټولګی خلاص کړ هم ازادي راډیو ته وویل. که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېر زیار کاغلی، خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره، یک داهند نامعلوم بسر میبریم.
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تل یې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر راتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې 44 مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2014 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید، خو د 2023 او 2014 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.9 میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه همداسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل شوی چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان له 2.3 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوت وګبا تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نننه یو شمېر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتې طفلم حمام میدادي خدا ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زه دزم که تل که به یو دیر سور کور که ازون کوام. تشناب لوی خودی ریخ دهی. زمور ماشمان رو ده هم دیه مال به زمی که زمینزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق لپاره دیر آسان تیاوا. طالبان رو ده همامون رو به ترول مقل ریر استونز سر مخ کریو. نپوهی کچی خپل شکایت چار تاو چیر تیوسو. چو ولی همامون ترول سوی دی.
حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه؟
دیگه زودا قنون یوش میرفالن همه ای چه دخیز اینا همامونو ترل که دو پا افغانستان که خزوتا یو جدیستون زرا ولاره کرده او تینگار کوی چه باید خزوتا بیرت دی همامونو تا دلاز رسی زمینه برابره شی. لده دلی نهید مسودی آزادی راژیو تا وویل
در اصل خلاف موزه های دین و شریعت است.
پس اصل که دا دین و شریعت خلاف کرده اسلام پر پاکوالی جنگار کرده او دای دا ایمان برخبر ریده دا همامون و ترال که دل پا جنگری جول پا دی سر هوا که دا خز رو پاره و جیدی استون زده که همامون پرانیستی وی خزی که و لیسی پلوگو پیسو پلا حفظل سهی تا پاملرنو کری پا جنگری جول حقا کسان چه پا کور که ناروغان داری سمو پختنه داده چه ده خلکو ده شرایطو ده والی لپاره ده حد سو کری او پری دیگ دی چه همامونه ده خزو پر مخ پرانیستی وی
ده فاطمه اعتمادی پا گردون ده خزو ده اقونو یوش میر نور فعلانو هم ازادی راژیو تا بویل چه ده طالبانو لخوا ده خزینه همامونو ترل که دل یوازی یو ورزینی سونزه نده بلکه ده افغانستان ده خزو و ماشومانو پا جواند و حسایه نیه جوار غیز کرده ده دودوی پا خبره ده غوازیت ورزینی فشارون زیاد کردی او ده خزو لپاره ده خوندی او دوامدار و روختی آسانتیا و ارتیای لاردی را کرده.
آزادی رادیو تا ور جوی نیستی تر طول و مخ که زن دا افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کری
تاسیس مخاق لازده رادیو نوری دا بیپولی ڈاکران و سازمان ام اس اف خبرداره ورکرائش دا استولو ویره پا پاکستان که دا فان کردوالا لپار مرگونی پایلی لرلیشی دا سازمان پیورا پور که ویری دی چه پا پاکستان که دا فان کردوالا دا استولو پارا پراخ کمپاین تا دا لامل گرزیدلی شدوی دا روختیا ای خدمتونو تنلسه کولو دا نیول که دو خطر ترمند سرگردانه کری پا پاکستان که وران دی بدر سر دا فان کردوالا اندیخنی هم شریکی کرو خوص ورزو پا دیر را پور ورو چه دا امریکا ولسمشر دونالد ترامپ دا کولمبیا ولسمشر سپینې ماڼۍ ته دعوت کړی دی. د چې علت یې څه دی په دې راپور کې د احمد چیبر نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپینې ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې پورې څو ورځې وروسته له دې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشې موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسته له دې چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېیمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لرې کړ او د امریکا متحده ایالتونو ته یې د محاکمې لپاره ولېږدوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی وو چې پام دې وي. د چهارشنبې په ورځ وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپله ټروټ سوشل پاڼه کې ولیکل چې پیټرو د نشې موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ته ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ټرمپ د اکشن بی پروس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبې پر ورځ وویل چې دی د دغسې ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور اخوا
ورآخوا وړیان د افغانستان په ختیس کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یو کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارچغي کلي اصلي اوسیدونکي 80 کلنه ستاره هم وړیان راپیژني. هم د جوړولو له طرز سره مګشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال له میلې مخ خبروي. له غلې ستارې سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې ده.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به مو واخېستې، خښته به مو کړې دېګو کې. خلکو ته مو سویل چې اویر کې په سرو به مو کېښ ولا وړي هلته ژوند وه. غلو لوی پلونه وغه به مو مینځل پاک په پوډرو او غټ غټ غونډاري ور سره وتیږي. بیا بالته کېنه سو هغه به پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلي، هغه دې دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاک راوتی. هغه به بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به په هغه غاټ باندې اچولې، بیا به مې ادا ولي. هغه به چې مې ادا شو بېرته مو دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړي. کور کې به مساله ورکې ګډه کړ شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، خیسه پرې به م خو بیا سبیل کې په وامو باندې پوزی اوارول، بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولورې اچول اچول اچول، نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه، غوړیان به م کنګال کړه، څو لسدانی یا شل دانی غوښه کې به م واچولې. هغه به غوښه کې غوړیان واچول، بس نغاری او نغاري باندې به دېږښه او بس پوخ پوخ شو. مې نغاری هم په بل مخاړه و کرار دېګ پکې خو سبیل دپاره سبیل ماړی وه. گرمی ماسپخینیا کوو، بیا به هغه سبیل چې پاتې ځو دومره غوړیان به پولی پولی شوي و، خیسته خیسته پاخه به و. بیا به کېناستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي، توده ماړی به په تبۍ پخه وه، سبیل هم په سبیل هم خوړه. ماسپخینه ماسپخینیا کوو، یا د چکنی سره یا مولای سره یا تیشې سره هم خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده، هم همداسې پخېده. غړي به دې واچول، وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول، بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول، اوبه به دې پکې واچولې، سر به دې بند کړې، بیا به هغه پاخه شو پلی پلی خسته خوړین به شو. ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه، راتمن هم ساتیری و میله کوله، خلک به راټول کړي، سرسبا به ناست و، وړیان به تیارول، دغه مسالې به ګډولې، دا کار به م کوو. بیا به دیراګان ویل، ټوکې ټکارې به م کولې، سات هم تېرو.
د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارخچي په کلي کې 80 کلنه ستاره وه چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خواړه دي، کلی خلک پخوي او څه ډول پخېږي، کومو وختونو کې د خواړه خلک خوري مرکه کړې وه، او د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وه. اوس هم راځو په دې راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان ایم اس اف خبرداری ورکړی چې د استولو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه پاتې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې یوناني درمل جوړوي. ورځو په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه ورځ د جنوري په 8مه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې، اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي.
مریض
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوریت نظام پخوانی پوزي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیول عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
یو ځل تر حاجی کام انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا دی استلو اجازه لیک می پینزال سور از تا واخسته. پا دیر استون زو میزان خلاص کرده. اوز همده اغا پینزال سور از اگزت پرمت نی ختم شوی. دیر استون زو سرم مخیم. ویزا نالرو اشپا اور از عملیات دوام لری. پولیس کوسا پا کوسا گرزی او اشپا اور از پاندخ نکیو.
دا افغان کډوال وای د دیل پارا چه د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره د کار کول سابقه لري، دوی د امنیتی ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په اوومه په ریلیف ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل شوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې پنځه میاشتنۍ افغاني کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مړه شوې او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغاني جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسېدلې، میرمنې یې په ریکشا کې ماشوم زیږولی دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جناین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د ژمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی وه چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډېر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته یې اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وزغمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په نهمه
په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو